سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاتګ په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي د سنیس کارکونکو لپاره سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې آزاد مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزاد رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ توماس نیکلسن تازه ویلی وو افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکي له خپل سره توقيف او زورونې سره مخامخ دي په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایانت وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې برخپل ټوټر پانه یې خبر کړی ویلي ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له دبليو اف پی سره کار کوي دا ټول پیغامونه چالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم چالي دي د خلکو نړیوال پروګرام الله خپل رسنۍ ولکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خپل رسنۍ کې په خبر شوی پیغام کې د خلکو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې و د بریټانیا د دویم ملکی الزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دی بلل شوی په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه میانمار بلاروس او روسیه ته بلنه نه ده ورکړل شوی او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2022 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډلې اعلان کړی ده کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله ستران برس تیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم صدران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم اسافی شامل دي همدارس شریف الدین اشرف رحمت شاه ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوپاړو په توګه ټاکل شوې دي د یادونې وړ ده چې د راتلونکو شلوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان نیوزیلند انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې با ورته نه لومړی پړاو څخه لاره مومي د غراز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندستان بنگلاديش پاکستان او سولي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې لا لومړی پړاو راځي یادې سیالۍ د راتلونکو اکتوبر میاشتې پر 18 د استرالیا په کوربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام مومي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله من يم خو وسیز صفی الله ستانګ زایمو د آزادی پڅپوکي خبرونه ته خرغلاست ویم ټکنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف مختوری امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته وروګرځوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سپتمبر په 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمني به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو ازادیدل د افغانانو په ګټه دي لدی شتمنوي به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي
پا په دې سربیره امریکا ژمنه ښودلې چې د دې شتمنیو د آزادولو تر څنګ له عامو افغانانو سره د یو میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی. د پروګرام په اوله برخه کې په همدې موضوع غږیږو. دویمه موضوع مو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وروستۍ ناسته ده، چېرته چې د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د پروګرام میلمانه مو دي ښاغلی محمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر او افغان سیاستوال، او ښاغلی ابوالاحرار رامزپور د بشري حقونو فعال او د نړیوالو چارو شنونکی. له آغلی شکری بارکزی مو هم دعوت کړی دی چې په دغه پروګرام کې راسره ګډون وکړي. په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر او د حقونو فعال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستۍ ناسته کې هم حضور درلود، هغوی به هم په څو شیبو کې له موږ سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د پروګرام لومړی پوښتنه له ښاغلي داودزی وکړم، د پیسو د آزادېدو په ارتباط باندې د بورد د یو ټاکل شوي غړي ښاغلي ډاکټر انوارالحق احدي لنډه مرکه به تاسو ته خپره کړو.
او زه د دغه نوی صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی، یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چیرته د طالبانو حکومت ورنه کې بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیونه ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې دي معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورد یو افغان غړي ډاکټر انوارالحق احدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه ده طالبانو لپاره نه، ده د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا د قبضې نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینالمللي کانال کې دي. دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترنه استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینالمللي ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا من حیث د مملکت افغانستان ته، نه من حیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویت او د عاجلو دغه هغه ګټې نه مکور کیږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منیز د افغانستان خلکو ښه خبر ده چې ورته خوشاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي، څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي چې یو حاجي صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري، ابل ورور نه پېژنم هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله مننه کومه. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یاوې د بانک مسؤولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته پلاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسؤولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هاند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجودی چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور و، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود د موږ اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه و. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود و. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړی دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی و. 3 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپل دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر و. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر ډیره کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصدیر شو، دا بودیجه د طالبان سره له دې چې دوی ډیر مسلکي هم نه دی او دا بودیجه دوی تصویب کړی دی 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړی دی چې تقریبا له دې نه 1.8 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي. او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کشیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه ای. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکم چې د امریکای محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستیو وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کله چې حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بل مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید هیڅ مایل ونه شي. په دې کې ډېر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله ښاغلی رامسپور د بهرنۍ چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس ویل چې د همدغې د تاسو خبره هایفو میل یا د بېځایه مصرف په ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې هایفو میل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی. مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم ویل چې په ځینو ډیرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کیدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 15 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوي حالات تر دې هم خاص کیدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دی په دې کې شک نشته. ډیر خراب دی حالات. خلک ډیر پتنګ دي. ډیر مصیبتونه ډیر مشکلات دي. خو هغه د پاره نور لارې ضروري دي چې د بینګلی ټولنې سره رابطه ښه شي او وي تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی 1 میلیارډ ډالر د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطی په دې دي چې نفع طالبان ته یا اسلامي امارت ته ونه رسیږي. نو هغه ډیر مشکل کار دی. دا د دراکه واقع د بیلګری کولنه چې ډیر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبان ته دې اداري ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا په خوا هم دغه شکل باندې و په مشکلو حالاتو یا استراري حالاتو کې مصرفې دي. یا بعض وخت برته چول کې دی په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې 600 میلیونه ډالر د همدغه پیسو نه راوستل شو د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو چې بیا ځینې برته ورواچول او هغه به بیل اقتصاد. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي. خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي ډالر واخلي. نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ د پاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دا په دې حق لري خپل منابع او تخصیص ورکړي چې نوی دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید هم دغه بورډ د دې بودیجه نه د همدغه ذخیره نه بودیجه نه د نوټونو د چاپ د پاره مصرف کړي چې هغه برته به په کرنسی باندې په پیسو باندې تاثیر ورزی ده. افغانی په قوت باندې تاثیر ورزی. افغانی بیا په خپل یو حد ثبات کې پات کیږي. نو جبرته راو ګرځم دا همیشه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلی مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکی. دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده. دا د پیسې پښتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي په دې اوړه واخیستل شي یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه د لپاره نورې لارې دي چې باید ولټول شي. افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری غنم چې دا وری کوم کله چې په دوحه کې خبره روانه وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه. یعنی 15% کم کړ 25% ته راورسوله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پټي دوه چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغه سره به موږ 15 میلیارډ ډالر یو ځای مصرف کو. او هغه وخت زما دیږي تمرکز په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنگ په بنا باندې د باسازی او انکشاف نه لري پات شي وی دی هغه ته اولویت ورکړي شي. نو منظور مې دا و چې کچیر د اسلامي امارت او د دنیا رابطه خوا او پر رسمیت پیژندل شي او یا په ماغه خوا سم تروانو نو به دې ته ضرورت نه پیښیږي چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړي چې اوس بشري مرستې څنګه تینه استفاده وکړي. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې خشوي نه دي بلکې خرابېدو خو روان دي او طالبان د انزوا خو روان دي په سرعت باندې روان دي. ټول هغه موارد چې باعث د اعتماد او اعتمادي په دنیا کېږي هغه کې دوی د منفي خوا روان دي، پیشرفت خوانی دی روان.
دا پوښتنه وروسته هم لرو یو بحث کې تر هغه مخکې به یو مسله بلم له ښاغلي رامسپور وپوښتم. ښاغلي رامسپور، تاسو چې تجربه لرئ د بشري مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشري حقونو په برخه کې، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کېږي او ګټې به هم کوي، ډېرې پیسې دي، څه فکر کوئ آیا ممکنه ده له تخنیکي پلوه چې د بشري مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې دغې ګټې نه استفاده وشي، که څنګه کله خپلو اصلي پانګې نه شي کېدای؟
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کار ته یو پروسیجر دوی جوړوي، او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي. د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو یو میلیارد او اته سوه او څوارلس میلیون ډالر جلا کړي دي، او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته یې لیږلي دي، او دا د لیږلو پروسه دوام لري. دا غټ کومک د چابانانو سره کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه ویشل کیږي. زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي. اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی ده، دا چې مثلا کچیر افغانستان د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي، کیدای شي په هغه کې مثلا دې پرداخت وکړي، یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړه په چاپولو کې دوی سپما وکړي، په دغه موضوعاتو کې کیدای شي ډېر اړین دي. خو بیا هم د کارپوهانو لهانده چې ما دوی سره خبره کړې دي، دا خامخا تورم زیاتوي، ځکه چې دا یو پښتونونه وو، او بهتره دا و چې دا پښتونونه به ساتل شوی وای. بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید، د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړي وای، چې د ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای، بین المللي شناخت رامنځته شوی وای، او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای. خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي، او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي، او دا د لامل سبل اخره چې دا پیسې چې هلته موجود وو دا پیسې انتقال سي سویس ته، او په دې کې بورډ جوړ سي، او په دې کې نن سبا دا خبرې وتلې جوجانو چې سره هم باید مصرف سي.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور، او ښاغلی داوودزی له تاسو هم مننه کوم ک څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو. اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422112401 زنګ راته وهي، البته دا مو واتس اپ شمیره ده، او ټلیفون مو ده 00422112401. لنډه ده مخلو
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا مام خراغلاستو ایم، زه سفی اولاستان اگزایم ده آزادی پسپو که خپراوان آوره. پا دی بانده بحث کهو چه امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیوله ده 3.5 میلیارد کنگل شویش تمنه چه ده افغانستان بانک زیر میوی اغا سویس ته انتخال کری، او ده نظارت لپاره یو بورد هم تاکلی چه پکی دو افغانان او یو امریکای او یو سویسای چارواکی دیم. او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو، خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د ملمنو ښاغلي داوودزی یا ښاغلي رامسپور څخه څه پوښتنه لري، کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړي. مهرباني یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لاري.
سلام علیکم سنګدزه محترم، تاسو سلامونه د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه.
وعلیکم مهرباني او کسب
ډیره مننه سنګزه محترم. امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی، اوس هم افغانانو سره ظلم کوي. دما غوښتنم دغه ده د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارد ډالر چې کوم دي، دا د افغانستان حکومت ته، د افغانستان بانک ته وسپاري، دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده، دا نه د طالبانو سرمایه ده، نه د جمهوریت وه، نه د امارت ده، نه د بل ده، نه د بل ده، دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده. زما غوښتنم دغه ده چې دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري، یا جاپان ته سپاري، یا بل ته سپاري، یا بل ته سپاري. غوښتنه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدایه وډار شي، اگر چې هغوی خدای هم نه پیژني خو له خدایه دې وډار شي، او دغه کار د نور نه کوي، کنه له ډیر سخت غبرګون سره به دوی مخامخ شي، او بیا به له داسې غبرګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم څه نشي کولای. نو زما غوښتنه هم دغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان ته حقدار اختیار بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دوی نور چاته ونه سپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري. دا د افغانۍ پښتوانه ده، دا نه څوک مصرفولی شي، نه کوم پروژه کې مصرفولی شي، نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس مونږ تاسو ګورو زمونږ افغانۍ دومره زړې شوې دي سانکزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده. نو دا د وجه همدغه ده، عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي. زمونږ د 2.5 میلیارد ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي. امریکا یو ظالم، یو دیکتاتور، یو ترورست ملک ده په نړۍ کې چې افغانانو سره
د تاسو پیغام وګوري د تاسو پیغام وګوري د بل اوریدونکو به هم راوخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ.
سلام علیکم،
سلامونه صفی الله ستان اگزام شیبر صاحب نن رخصت ده، مهرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کړئ. مهرباني خراب راځي، لک جړ راځي، کزای ته لک تغیر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکې.
افغانستان
تاسو نظر مو اورید بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ. البته دوه اوریدونکو لرو، د دوی غږونه اورو بیا به ورسته میلمنو ته ورشم. دا دوه ورستی دي، مهرباني وکړئ.
اغه نه هغه موږ ته جوړ کی موږ ته پوبای موږ نه غواړو نی غواړو نی غواړو موږ بل خدای هر څه غواړو کلو د امریکایانو موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چالو کې جنور کار و نه لري. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې په موږ باندې ظلم نه نه واله ټولنه مرګري لیدونه امنه شورا نه نه واله ما کما کوي که چیرته رښتیا نړیواله محکمه یي خو باید چې دا زمونږ حق حقوق وسنجوي او همغه سې کار وکړي که حقم دې راځي کې که حقم نه نظر راکوي. امنیت شورا وګوره، ملګري ملتونه وګوره، دا نړیواله ټولنه وګوره چې دا په غونډه دنیا حاکمیت لري. اما نن ګوره چې په موږ باندې روسانو همزمدلنه وکړل، امریکایانو هم راباندې وکړل، 450 مملکتو هم راباندې وکړل. دغه اوس هم په موږ باندې هم کوي چې نن پر اسنت پېژني، نن په ازادي خوشي کوي. د دوی زموږ په کورنۍ چارو کې څه کار ده؟ وسلام پرې کړه.
بل اوریدونکو خبر اخلو، دا به ورستای وي. البته د دوی غږونه به مواورو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې. مهرباني ورستای اوریدونکو ده. دوی ټلیفون بند شو، البته ژمنه مو کړې چې وروسته اوریدونکو په هر صورت ور به شو بیرته خپلو میلمنو ته. ښاغلی داودزی د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل، له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي او د دوی غوښتنه هم دا ده، البته په ساده ژبه، چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشي شي او راکړل شي. څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې؟ د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې؟
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه یې پرېښي او د زړه له کومې سلامونه وایم. او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی، اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده. یعنی زه هم چې پې غږېږم، لږ د څه نه څه تجربې د مخې غږېږم، دا یو مسلکي مسله ده. نو په هر صورت نظر روز ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ را اوس پړم هغه دا دی چې دا د پیسې د اوس نه امریکا کې نه دي پرتی دا خو تل پرتی وي یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلو د پیسې په امریکا کې وي مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لس شل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او درې سوه څو میلیونه افغانۍ وې او دیرش میلیونه ډالر په دوبۍ کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا همدغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ښه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاری کیږي او هغه ګټه بیرته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه 9 میلیارډ ډالر نه و دا خو د 8 میلیون افغانۍ نه شروع شو 8 میلیون ډالر نه شروع شو و په 2001 2002 کې چې بل اخره ورسېدي 9 میلیارډ ته چې مصرف تنه نه کیده دا کې په سرجم باندې ور اضافه کیدله اوس حالت د سده چې اوس سرجم شاید ډیر نشي اما ځینې موارد چې پیخي غاغي کې مصرف کی سرجم نه راکته شي خو دا خبره چې دا پیسې انتقال شي مرکزی بانک ته د افغانستان دا هیڅ وخت نه دی شوی په خام نه دی شوی خو په خوا چون دولتونه امریکا په رسمیت پیژند نو د رئیس دولت د افغانستان تصمیم ورته مهم وو هغه به تصمیم ونیو د هغه قدر وکاو اوس چون طالبان په رسمیت نه پیژني نو د دوی تصمیم په رسمیت نه پیژني دا د مسلې یو ورته دی بل اخ د مسلې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته وو او وسم دی چې 9 میلیارډ ډالر په دغه نامو باندې د پښتواني لری په بانکونو کې پاکستان څو موده مخکې 8 میلیارډ 15 میلیارډ ته راکته شو که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي بیا هغه سره څوک تجارت نکي هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولای اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولای یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولای نو مجبورن به په کلدار او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کی نو دا یې ضرر دی چې را خلاصې کما مونږ خو د خدای د سات غواړو چې حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره او اما هغه حالت خو روان نه سرچپه روان سرچپه په دې معنی چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او دا سې ډیر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
ډیر مننه کوم خغلی داودزای کور موادان خغلی رامسپور کتا سو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لري مې ربانی او کې وخت به درکو
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډیر دی خصوصا د دې پولشوي مسله چې نن سبا په دنیا کې د تروریزم مسله نن سبا ده دا ټول هغه موضوعات چې دنیا نشي کولای چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکی نو دا یو ډیر غټه مسله ده مخکې هم اشاره وکړ کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام پر رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملی واشتي ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي او بین المللي مشروعیت کسب کړی وای خو متاسفانه موږ بحران خاطر روان یو په دغه یو کال کې دا هیڅ د هیڅ شانه پت نه ده او لاندې کابل موږ په دې باندې موافق نشو بل اوریدم چې یو بل مسله مطرح کړ چې دنیا موږ باندې په دغه 15 سال وکالو کې ظلم کړی دی سید چې بیلابل عوامل په دې کې موجود هغه باندې بحث نکوه خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي که چیرې دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره ښه تعامل ولري خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته ای چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي یو ملي نظام وي خلک ترې خوشحاله واوسي خلک خپل ځان په په حاکمیت کې وګوري، په اداره کې وګوري، د خزو ونده په اداره او حاکمیت کې مطرح وي، دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکي دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان وروره ډیر یو غټ بحث دی. او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغه کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله موږ دوی سره مطرح کړې دي، طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډیر یو غټه مسله ده. دا د قربانی حق دی چې حقیقت باندې پوسی، دا د قربانی حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قربانی د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه سی یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال وو سی یا وو سم دوی اقدامات وکړي، نو طبیعي ده چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه وروسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي، دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډیره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام، البته دا هم تړلې ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نیت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته، او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړې. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبي، دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکی او خبرې بيخي پرې کوي، یعنی خبرې نه ور سره کوي، دا څه معنا لري او بل اخر دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ ده؟
ډېر د اندېښنې وړ ده. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه نه دی، یوازینې سوپر پاور دی. یعنی کله چې د دنیا د دو قطبي حالت نه ختم شوله، دنیا یو قطبی شوله، او په راس د نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګری ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د ستجمی توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبی حالت نه څو قطبی ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار او طالبان ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول. حقیقت کې خود څلور نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو. ا دویم چې اوربند وو، هغه خود به خودي واقع شو چې طالبانو په نظامی دګر کې بورد وک، نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم، او نو په هغه کې طالبانو وعده کړی وي اما کله چې د واهيري په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د حملات شي وي چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیان په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وجلی دي، یا په انفجار باندې، یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی. یا خدانو ټول دا خبرې خي چې د بیرملي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي، خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو اوتو مده مخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوی د پخوا په نسبت، طالبان وایان خبر رد کړل چې نه موږ ځپلی دي. یو هفته نه وتیره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي. او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر، مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډیره مهمه ده چې افغانستان کې باید بیرملي تروریزم موجود نه وي، او طالبان په دې کې وعده کړې وي. ابل مورد چې طالبان وعده کړې وي، هغه هم کېدای شي وروسته به بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې د مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به رامنځته شوی، په هغې کې طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورده دا څلورو نه چې پاتې راغلي، زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای جرات نه کړي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه شخص چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داوودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یو پوښتنه هم دې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقوقو مسلې ته. د تاسو نظر په دغه یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو، نورې له طالبانو سره لږ وخت چې ایمان زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوه کې به خبرې کولې، دغه یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو دا وزای صاحب ډېر کافي اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه دغه تروریزم دی او د طالبانو له خوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجهې نه او د قدرت انحصار له وجهې نه، او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لیدي چې مونږ دا صیغه تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکي له چین نه نیولي تر ایران او پاکستانه. خو هیڅ د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم نن سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي جاري وساتي، لیکن دا داسې یو کلک نقطې ته مونږ نشي رسولای چې د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولاړ شي. دغه سي په تپه درېدل یو حالت به مونږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام تغواګي است. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپل درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابو الاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته، چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ډیره جدي اندېښنه وښودله خپل.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکې ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بنیت افغانستان ته هم سفر کړی و، یو لس ورځې په افغانستان کې و، بیلابیلو ولایتونو لاغېډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دی غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ویل کېدی چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونې وښود. طالبانو د ریچارډ بنت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویویلې چې واقعیت لري دي او ځینې وړه مسایل په پام کې نیولې او نور د دوی په خبره پیشرفتونو ته اشاره نه ده کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل ملمنه البته اغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقونو فعال اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. اغلی بارکزی هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وایم مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه په دې چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلی د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقوقو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوي ټول انتقاد په دې کې چې نقض روان دي او په دې هم انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د الته دیغه حاکم فضا پاره راتوي چې څه روانو په خپل تالار کې او په خپل مجلس کې چتاش خبري وکړي.
سلامونه او نیکی هلی دنه د بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستر خواخوږي و همدردی و او پوهاوی و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي و هغه نه باندې هم د نور ملکونو استازي هغه ویل خپل اندېښنې د بشري حقوقو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوقو د وضعیت په افغانستان کې وښودله. البته دا خپل د پداګه کې چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بې ساري حمایت د افغانستان نه او غشته واقعیتونه په افغانستان او په غی باندې غور او رپورت جوړول د هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو له خوا نه هم کیږي دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانیږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی عملی او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي مګر تر دې بل زړه خوګونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپل یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنې وړ و.
اغلی بارګزی، کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویل چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دی لري 4-5 کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې، او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
پدې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر نور امکاناتو ته ضرورت لري، مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خواځ خیاو دفتر دی. بشري حقوقو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امستی انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشون هم جوری گیده افغانستان پاکلا و یا نور ملکونو پاکلا بنده، هغه هم ده هغی ریپورتونو ده فکت پا اساس بنده جوری گیده، یعنی دشته واقعیتونو. از فکر کنم چه خامخا ده ریچارد بنیت ده ماموریت پاکلا بنده او ده هغی ده نور امکانات و سهولتونو پاکلا بنده به تصمیم مونی ولسی. خوز ما پاند کم ناورین چنن سبا پا افغانستان که روان دهید خلکی نه تنها یوازی ده تلویزیون، رادیو او سوشل میدیا لخوانه اوری، ده دی ترچنگ خپل ده طالبان و هغه اعلامیه هم ده پداگه که یو ده دی کرنی او ده دی سیاست او ده دی پالیسی او امیقان ده دی ستراتیجی، مخصوصا ده خوزو ده خلکو پا مقابل که دیر شایانو تا ضرورت نشد ده بیلگی پا دول بنده. منگو تاس خپل واوری ده لی چې د طالبانو یو قماندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپله جنګي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده، حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړې دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانیه، چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد هغه غږ واورو چې موږ ته یې د غبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوال یم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي. ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم، ځکه چې
په همدې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې، امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
منګه غواړی یو بین الافغانی ډایالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته به تر معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کېدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی، شکریہ بارکزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغانی ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده، او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی و. البته په هغې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډېره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري، لاغیر لیو برخې داده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن دی عفا د پلانای د بیا درن څو پروجکټ په لاره کې چې په نو باندې یو څه کولی شي دي خو چې څنګه ولې اکو ته دروازه شي
خغلی داود زای او خغلی رامسپور له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو اوسلو کړو پاتش ولې البته غلی بارګزی لکه څنګه مچو وی لاغوی د کام وخت لپاره راغلی ولا ولاړل له تاسو ډیره مننه چې پاتش وی زه اوس خغلی داود زای له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین اقانی د خبري تازه راوتی دی البته د ویلی چې د فرمان ته ځینی خلک ژوند نه دی او خلک خپل سر وژني منځوري د طالبانو ځینی کسانو نو ک وضعیت دغه سي دوام کوي طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي لبلې خوا کې اړیکی غواړي پیسې غواړي کومکونه غواړي مګر ترڅنګ دغه سي د بشری اخونو ناخوالی هم روانی دي چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخره به افغانستان کومي خواته لاړ شي
بیا سلامونه ټولو ته خبر ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پات شوې ده تحریک او یو تنظیم او حزب منځ کې فرق دی چې تحریک کې د مختلفو افکارو خلک دي په دوی کې اختلافات شته د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته د جنکو د مکتب پاک لشته د جنگي جرایم پاک لشته د غیر مسؤولانه اعمالو پاک لشته ولی مهمه دا ده چې په راس کې چې څوک ځان ته دولت وایي او د دې متمدنې نړی جز ځان غنی نو باید اراده درسته ای پالیسی درسته ای د دې بشری حقوقو او د خزو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسی د سره درسته نه و د سره عمل مسولانه نو مثال په توګه د دنیا هر مسؤل ملک چې د ملل متحد عضو دی هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري افغانستان په تیر شل کلو کې درلوده او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګه روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو دا پیامو بیا د هغې نه وروسته د ښځو په هکله بله پالیسي راووته د جنکو په هکله بله راووته چې مکتب نه یې منع کړو نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي یو بیا سرغړونې دي د طالبانو اراده کې مشکل دی دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینری تعریف دی د بشری حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغه ته ژمن پاتې شي دا چې بیا سر جنگی جرایم واقع کیږي دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کی دا سرغړونه ده دا وی خو دې کچه بیخي ډیره ده سور خط روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره بلکې په دا تیر یو کال کې دا واقع شوی دی چې یو چا چې یو ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضیم زیم او ځای په ځای خلک وژني چې هم دا ورته سره جدین قانی اشاره کړی
وو ډېره مننه کوم ښاغلی داود زای له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه لغوی مو کوو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغه سیناخوالو چې اوس موجود دی تاسو ورسته خبرې ده البته
اسپانیا څخه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنوونکی دی او تقریبا مایوس کوونکی دی ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خراون وشي خراوش وشي خطا عمل وشي افغانان سره یو بل باندې تور راتول سي ملي وفاق را منځ شي بشري حقوقو دلته خواندي سي نظام باید جوړ سي بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي خو متاسفانه د حرکتو ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو او دا ملک مثبت خواته روان نه دی او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي نو تا تقریبا ډیر مایوسون کې دي او زه فکر کوم چې دا بین المللي کانفرنسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سی او دنیاوال باید و حسول سی چې بل اخره دا موجوده کسان و حسوي چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوړ بحران خاطر روان متاسفانه
ډیره مننه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون نمو په دغه پروګرام کې همدارنګه لاغلی شکری بارک زین چې څو وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړ. اوریدونکو تاسو هم مننه کوم مو ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پای پورې واوریدله. اوس به د بل پروګرام تر پیل دوه پورې لاند وخت لرو کولای شو یو د سندري او برخه واورو. مننه.
خوپ دا کی گیر لمسے خوپ دا کی گیر